السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا ملیا مرسا دایمه او دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هر کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو مرکه لرو. نور البشر نوید د پښتو ډرامې لیکوال او شاعر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی او خبریال هم دی. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک ورسره خبرې کړې دي. مرکه یې کړې ده. وا بورو د نور البشر نوید سره خبرې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
نور البشر نوید د پښتو په معاصر ادب کې ځان له رنگ خوان او انداز لري. نظم او نثر دواړه لیکي. د شاعرۍ درې مجموعې چاپ دي او ځینې نظمونه یې ډېر زیات مشهور شوي دي. هغه ژورنالیست دی. د 1.5 کالو راسي لیکوال په نوم مجله چاپوي او 22 کاله یې د ماتا وقشه په نوم په وحدت کې هر ورځ کالم لیکلی دی چې د هغې ورځپاڼې تر ټولو مقبول کالم و. نورالبشر نوید ډرامه لیکونکی دی او دومره ډېرې ډرامې لیکلې دي چې خپله یې هم شمېر ترې هېر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی. خو راځئ چې اوس نورالبشر نوید ته غوږ شو.
سلامونه او ډېره مننه بشر صاحب موږ ته د وخت راکولو. تاسو د ژوند د مصروفیات موږ ته معلوم دي. که زموږ د اوریدونکو ته بس تاسې لږ په لنډه توګه ووایئ چې تاسو کوم ځای کې پیدا شوئ، کم کال او تاسو چې په خبر پوه شوئ، نو په هغه وخت کې د دې سیمې سیاسي او ادبي حالت څنګه و؟
سلامونه راشد خټک صاحب، ډېره مننه، ډېر تشکر چې زه د خپل مینوالو ته را مخامخ کړم. د اورېدو په حواله باندې خبره کوم. دا اکثر زه خپلو ملګرو ته چې څوک مرکه داسې دا مکملو شي نو هغې ظاهره خبره چې هغه روایتي او انداز دی که نه چې ته خپل تعارف لنډه غوندې پېژنګلو وکړه، نو د ځان پېژنګلو خو ډېره ګرانه ده. خو بعضې سیزونه داسې چې د هغې مینوالو لپاره خصوصا ډېر ضروري چې هغه چا اورېدلی نه یا هغې د پیدایش نه د علاقې نه د خبر نه، نو زه به د خپل پیدایش خبر شروع کوم چې 12 فروری 1955 زما د پیدایش کال دی. هغه چې سوی چې د شپېتو شي نو د شپېتو نه بره یم، خو د ویشتو نه یم، ځکه چې زه اکثر دا خبره کوم چې بوډاتوب په ذهن پورې تعلق لري. د چا ذهن چې کار کوي، سوچ ښه پیدا کولی شي، ښه فکر پیدا کولی شي، ښه لیک کولی شي او خپل صلاحیتونه خلکو ته رسولی شي، نو دا په عمر په انسو باندې نه ده. نو زم ځان ته په دغه حواله بوډا نه ویم. هر څوک زه د شپېتو نه اوړېدلی یم، ځکه چې زه د خپلو مینهوالو په مینه کې ژوند یم. د هغې مینې ماله دا یو قوت راله راکړی دی چې زه اوس هم هغه سان په لیک کې ځان توانه ګڼم، په یو سوچ پیدا کولو کې ځان ډېر ښه ګڼم، په ښه په دې حواله ګڼم چې او زه یو سوچ پیدا کولی شم، زه یو سوچ خلکو ته رسولی شم، زه یو سوچ لیکلی شم. چې د شورو نه ما کله لیک شروع کړی دی، نو زه اوس هم په هغه لاره، په هغه مسلک، په هغه نظریه، په هغه فکر زه خپل محکم ولاړ یم. او کم فکر او کم نظریه او کم سوچ چې ما ده خپلو مشرانو را کړی دی، خپل ماحول راله را کړی دی. لکه زه به دا ووایم چې ما د هغې چا نه سا اثر اخیستی دی، نو هغه اثر په ما کې اوس هم شته او بیا به هم وي. او دا زما په خپل ځان باندې یقین دی چې زه به دغه سوچ، دغه فکر، دغه اثر چې کوم دی نو زه خپل مینهوالو ته رسوم. پیدایش سره سره مونږ خو په دغه کې خبره وکړه، خو زه به د پیدایش چې ما کوم دی نو هغه زه د مردان سره خوا کې یو کلی دی تورو، هغې نوم دی، یو خو تارو دی هغه پېښور سره دی، یو تورو دی دا د مردان سره خوا کې یو کلی دی. او زما د کلی متعلق لکه دا ویل کېږي دا په علمي لحاظ دومره یو ژور تاریخ لري چې دې ته بخارا ثانی ویلی شي. زه عالم نه یم، خو ما د پلو کلی د ماحول د عالمانو، د هغې د سیاسي خلکو سره، د هغې ادبي خلکو سره، مشرانو سره داسې یو اثر اغشتی دی. ناسته مې کړې ده، د هغې د ژوند نه مې اثرات اغشتی دي او بیا مې یو خپل فکر هغې کې شامل کړی دی. نو دغه زما د کلی نوم دی، دغه زما د اوسېدو ځای دی، دلته ما یو ژوند تیر کړی دی، دلته زه ژوند تیروم. هر څوک زه پیدا شوی دلته یم، خو ما د روزګار په حواله باندې پېښور کې ژوند تیر کړی دی، پېښور کې ژوند کوم. او ما به په دې هکله دام یو شعر دی چې کلی کې پیدا په ښار کې زوړ شوم، ځکه د حرفونو جادوګر یم.
ښه، نو ما هم دغه سوچ کوو چې د بشر صاحب په ما دومره ګران ولې دی داسې خوږ خوب را باندې لګي. دا خو ځکه چې زما د خرګنۍ هم د تورو ده کنه
خټک صاحب دا ته چې سوي چې ته خدا وړي به ما خوګ لګي چې ته زما د خرګنۍ نو زه ستا د خرګنۍ نه مخکې هم په تا خوګ لګېدم ته د دې نه مخکې هم په ما خوګ لګېدې ځکه چې موږ د یو فکر ملګري پاتې یو پاتې وو او پاتې یو یو به چې موږ په یو دومره ذهني او نظریاتي رشته کې یو نو هغې کې بیا د کلي هغې کې بیا د علاقې هغې کې بیا د قومونو دا بریدونه پکې نه نو موږ په یو بل باندې ځکه هم خواږه لګیو چې زموږ سوچونه فکرونه هلې ځلې او زموږ خیالات او زموږ نظریات یو دي او ځکه موږ یو بل سره ډېره مینه کړې ده او زه هر هغه ملګري سره ډېره مینه کوم او هر هغه ملګري ته زه ځان ویم چې کوم هغه ماته ذهني طور ډېر نږدې او بلکې زه دا اکثر دا خبره کوم دا زه بچو ته هم کوم چې تاسو نه یا د رونو نه یا د وینې د رشتو نه ما ته د ملګرو د سیاسي او د نظریاتي ملګرو هغې رشتې راته ځکه خوږې دي چې هغې کې انتخاب زما کار دی تاسو کې انتخاب نه ځکه چې دا خو که تاسو ما نه پیدا شوي یا زه د چا نه پیدا شوی یم یا زه د وینې رشته کې د چا یم نو هغې کې زما څه کار نشته هغه خو یو فطري عمل دی د هغې په نتیجه کې بس موږ یو بل سره راغلي خو چې بیا ما د ملګرو انتخاب کړی دی نو هغه هغې کې صلاحیت او هغې کې سوچ او هغې کې شعوري سوچ چې دی نو هغه زما خپل دی نو چې سړی په دې دومره ډېرو خلکو کې انتخاب کوي نو هغه د داسې سړی انتخاب کوي چې هغه وایي چې او دا زیما
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو
پاتیش میدان مسافر کڑے باروی وطن لذینا آخر بکن کچ کو راوا خلم چکر جن جانا مینا نہ کبھی پختنا ارمان ارمان تیرا سا نشی کملن در پس شما آرمان آرمان دلو یا خدایا چه ہمیشہ مید جانا کرے دی دنونا باغ دل لغمان لور را گئے زما دیار دل زلفو بوئی مال راوڑی جنت پکی لگی گی دغر میں خوب دلیلا دیرے لوڑ درگورم وقت تک گر دے زمین درسا کبینا پردی کورونا دو زخونا بے وس جنا پک عمر تیر وینا پتا بسنگ وقت تیری گی مالت درل دردنا پزرکا پر جانا توایا چت خفائی سب خوشحال شما باد سبا یار میں وکھنا کڑے سہر خوب حلق ڈیر ڈیر خالی بلینا
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
سندره تاسو اوریده اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
بشر صاحب تاسو ژوند داسې په برخو برخو ویشل شوی دی کنه. زه چې نور البشر نوید نوم واورم نو ماته شاعر مخې ته ودرېږي، ځکه چې ما لومړی تاسو د شعر کتاب لوستی دی. عام ولس سره خبره کوي، د عام خلکو سره یعنی هغه خلک چې لیکوالان او شاعران نه دي، هغوی بیا بشر د یو ډرامه لیکونکي په حیث پېژني. کېدای شي وجه یې دا وي چې د ټي وي پر ستاسو ډرامې وچلې دی او هغه داسې وه چې خلکو هم کتلې چې هغه لیکوالان نه وو. بیا د سیاسي خلک چې کم دي، دا یو سیاسي ورکر په حیث باندې تاسو ته ګوري نه، چې د په سیاست کې ډېر مهم رول لوبولې دی. او بیا ځینې خلک چې دي هغه د صحافت په حواله باندې، چې دا یو ښه ژورنالیست دی په هغه حواله تاسو پېژنئ. تاسو ځان ته په خپله په کم نظر ګورئ، ځان ته ژورنالیست وای کا ډرامه لیکون کې وای او کا شاعر وای او کا سیاسي ورکر وای.
ټیک جی دا خو تا په یو سوال کې یو پښتنه کې زما دا ټول ژوند بیخي راغون کو او په یو سوال کې ډېر جوابونه زه ورکول غواړم چې زه ستا د سوالونو جواب کوم. تر کومې پورې چې د شاعرۍ تعلق دی نو ظاهره خبره ده چې لکه زه بنیادي طور شاعر یم. زه شاعر بلکې زه شاعر وم ځکه چې شاعري زه اوس ډېره کمه کوم بیخي کمه کوم نو شاعر زه بنیادي طور وم. نو تا چې زه د شاعر په حیثیت لوستېم نو سعیدي لوستېم بیا چې خبره د ډرامې راځي نو واقعي چې ستا دا خبره تر زه تایید کوم ادا منم زه چې ما مینوال چې دی د شاعر په حیث باندې ډیر کم پیژني د ډرامه لیکون کې او د کالم نگار په حیث په ما زیات مینوال ما به پیژني او دا غي وجه دا چې ډرامه د جون ډیره اهمه برخه ده او ما ډرامه او کالم سره ډیره زیاته مینه کړې ده بیخي ډیره زیاته ځکه چې د دواړو سیزونو زه ډیر دردولې هم یم او ډیر زورلې هم یم او ما له ډیر خوند هم را کړې دي او هر هغه سیس چې تا وزوري او تعالی درد او تکلیف درکی او ستانه د هغه درد او تکلیف سره د خلکو آوازونه د خلکو نمائندگی واخلی هغه کار دنه واخلی نو ظاهر خبره بتا ته ډیر ګرانی نو بیا چې زه د ډرامې تراغلی بده د شاعرۍ په لار ډرامې تراغلی په ډرامې په لار بیا صحافت تراغلی صحافت په لار بیا لکه باچب کمی شوبې دي نو ما اخبار کې کار کړی دی ایډیټر په حیثیت باندې ما بیا په وحدت اخبار کې دوه اشکال مسلسل روز زانه کالم لیکل دي دا زمانه کالم یو ډیر اوږد عمر دی بیا زما د هغه پلاره چې زه خپل دغه می شروع کړی دی لیکوال مجله میاشتنه نو هغه ډیر شوکالو پورې مسلسل اوس هم روانه ده نو دغه زما د صحافت ژوند دی او تر کومه پورې چې سیاست تعلق دی نو زه اکثر ملګرو ته دا خبره کوم چې دغه یو سیاسي فکر او دغه یو سیاسي سوچ او دغه یو نظریاتي سوچ چې ما ته شاعرۍ کې هم هغه اثر را کړی دی په ډرامه کې هم اغرا کړی دی ما ته په کالم کې هم اغرا کړی دی ما په صحافت کې هم زه په دغه بنیاد باندې کار کوم چې ما سره یو سوچ دی ما سره یو فکر دی ما چې کوم نظریه اغشتی ده هغه د دې ولسونو نه د دې خورې ده د خپلې کاموالۍ ده او د خپلې طبقې ده زه خپله د هغې سره تعلق لرم ظاهره خبره چې زه د کومې طبقې سره تعلق لرم که زه شاعري کوم که زه ډرامه لیکم که زه صحافت کوم که زه کالم لیکم که زه عام ژوند کې عام سیاسي ورکر یا ورکری کوم یا د سیاست په حواله باندې منډه تړلوم یو سوچ لرم ظاهر خبره به زما د خپلې طبقې خبره وي د خپلو ولسونو خبره به وي او زه په دې باندې ډېر زیات فخر کوم چې کوم سیزونه ما راغشتي دي د خپلې خاورې نه د خپلو ولسونو نه د خپلې طبقې نه هغې سره ما ډېر پوره انصاف کړی دی زه ورته په دغه حواله ځکه داسې وایم چې ما ورسره انصاف کړی دی چې کوم سیزونه ما نه خپلو ولسونو غوښتي دي ما نه خپلو حالاتو غوښتي دي ما نه دی وختونه غوښتي دي ما نه وطن غوښتي دي ما نه د وطن خورې غوښتي دي ما نه خپلې نظریې غوښتي دي ما په شاعرۍ کې ما په ډرامه کې ما په کالم کې ما په سیاست کې ما په صحافت کې په هر شعبه کې ما دغه یو رول ادا کړی دی او دا کومه او سونه مې کړی دی دا به وخت او حالت په خپله ثابته کړي یا به مینوال چې ما ګوري په کم کم حالتو کې نو هغې به زما تنقیدي جایزه زما نه زیاته ډېره ښه لګولی شي او تر کومې پورې چې ستا د دې سوال تعلق ته چې یاره ته ځان ته ګورې څه ځان ته په کم نظر ګورې نو زه ځان ته په هغه نظر ګورم په کم نظر چې ستا د پوښتنې دي زما د مینوالو مینه ده او زه اکثر بچو ته هم دا وایم چې تاسو ما زما د ژوند په کومه شعبه کې ګورې نو زما قلم وګورې زما لفظونه وګورې زما سوچ وګورې زما عمل وګورې زما کردار وګورې نو بس دغه به یم چې څنګه یم.
بشر صاحب څومره ډرامې به تاسو لیکلې وي تر اوسه پورې او تاسو خوښه ډرامه په خپلو کې کومه وه چې تاسو په خپله
ډرامو په حوالم داسې خبرې یا د لیک په حوالم داسې زما جواب بدای کنه چیرې دا چونکه دا کردارونه دا لفظونه دا داستانونه دا کیسې دا هر څه چې دي دا چونکه زمانه را پیدا شوې دي ما را جوړې کړې دي دا کردارونه ما لوبولې دي نو هغه ما ته لکه د بشو په شان ډېر خواږه ښکاري. خو بیا په دې کې چې زه انتخاب کوم یا ستا د دې خبرې په جواب کې به زه دا وایم چې او کم ډېر په تا کواګټوري خو ډیر در کې کم یو خوګ لګینو هغه به زبیا ده وایم چې ما چې کم یو کردار پیدا کړی دی نو هغه چون کې ما کې دننه پخپلا یا زما په ماحول کې یا زما په دې ولسونو کې زما په دې خوره کې زما په دې طبقه کې موجودی هغه ازمکنی حقایق لري نو چون کې ما هغه کردارونه را پیدا کړی دی ما سره مینه کړی ده او هغه له ما جبه ور کړی ده هغه له ما یو سوچ ور کړی دی او هغه ما ژوندې ساتلی دی هغه ما ژوندې خولی دی او د هغه په ذریعه ما یو پیغام ور کړی دی نو سته چې کریکټرایزیشن وایي کردار نگاری ورته وایي ما په ډرامه کې د ټولو نه بنیادي سیس چې دی نو په کردار نگاری کړی دی او په مضبوط ډایلاګ مې کړی دی چې هره طبقه د هرې طبقې کردار چې زه را جوړوم چې هغه سو ګوري چې هغه دا ویلی شي چې او یاره دا د پلاني کور کیسه ده دا د پلاني کلی کیسه ده دا داسې حقیقت لري دا داسې حقیقت لري نو دا حقیقي کردارونه نو ما چونکې دغه کردارونه د خپل خلکو نه اغېشتي دي د خپل ماحول نه مې اغېشتي دي د خپل اولسونو نه مې اغېشتي دي نو ظاهره خبره ده چې هغې سره ما به مینه هم ډېره کړي ما به ډېر په مینه لوبه ولې هم وي او ما به په هغې کردارونو کې خپل خبره هم کړي ما دونه ډرامې ولیکلې چې زه وایم چې دونه زما ژوند دی لکه زما د ډرامې ژوند چې دی عمر چې دی نو هغه شپږ څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله داسې دی که نه چې زه د پېښور ټلویژن تر ټولو نه کم عمره لیکوال وم ډرامه رایټر وم په دې حقله به درته یو واقع داسې ووایم چې زه چېرته داسې داشم مونږ چې مختلف ځایونو ته لږ شو هغه سټیج تھیټر ډرامې زه کوم نو چې که یونیورسټۍ ته یا بل ځای ته کالج ته دغه ته لږ شو نو هغه تک وی سي که پرنسپل وي که داسې پروفیسر وي او بل څوک داسې هغه خبره کوي نو هغوی وایي چې مونږ واړو نو مونږ به دا ډرامه دا نوم به مونږ اورېده لیدم په سکرین باندې نه ملګري ما ته وایي چې بیا خو ته د دې نه ډېر زیات بوډی نو زه ورته وایم چې خبره دا ده چې د دې خبرې ټیک ده خو ما ډرامې د ډېرې وړوکوالي نه شروع کړي دي خو د هغې وجه دا ده چې دې زما کتونکي وه زه دغه وخت کې ما ډرامه لیکله نو ډرامې ما شمېر نشته سیریلونه مې هم ډېر کړي دي کامیډي مې هم پکې داسې ده مالګې په حواله مالګې په شکل کې کړې ده ځکه چې دا هم د ژوند یو برخه ده ټریجیډي او کامیډي دا دواړه هم د ژوند برخې دي نو ما دې دواړو مال کار کړی خو زیات تر مې ټریجیډي لیکلي دي او کامیډي ما داسې یو څو سیریل کړي دي چې ما دا هم لکه ظاهره کړی دی چې وایي درد ته به خاندې که نه نو ما درد ته بیا خاندلی هم دي
نه نو د دې خبرې سره خو زما د ویښتو ته هم داسې پترس او تنزیه انداز وکتل لکه زه چې هم ستا هم
سوچونو فکرونو خیالاتو نظریاتو کارونو زیارونو کې ملګری یو د یو لارې ملګری یو نو مونږ امزول یو مونږ تل داسې امزولتیا کړې چې هغې کې مونږ عمرونه نه دي او دا ځکه خو نن مونږ یو بل ته ډېر په خندا په خوشحالۍ سوال هم کوو او زه درته جواب کوم هم او باقي ستا په شان زه ما په خیال زه خو د رنګونو د ډېرو رنګونو مخالف هم دغه یو رنګ درمه هغه په سوچ کې هم زما دقه یو رنګ دی او ما په ویښتو هم دقه یو رنګ دی چې زه ویښته مې تورو نو تورو چې سپین شو نو سپین دي ته جون نه مه یېرېږه او چې ته ځان ته کشر وې نو زه خو درته کشر نه یم زه درته په سوچ کې ډېر مشر وې
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو دما اخلو او سندره اورو
لیونی اتے تو ملا زد چار مان زیو گل د تا د گتو پرو تو کھو کے د جان اے لیونی اتے تو ملا زد چار مان زیو گل د تا د گتو پرو تو کھو کے د جان نیم کت دملا کور دشق دے کٹنے دی گنی ڈیری دھما رب خالق دے یہ بنی آئی منس دے ملا داد پوکمان دیو پو پزل دیدی دوسل نو د جانا ونیا جنت سدے ملا ستا جنت پیتی دا او زما جنت وسال دے او خمار یا وا مستی دا ونیا حورا سدا ملا لہر د خمار دے یو کر خدا شفق دا دہندا بڑ بڑ قیدا ونیا تے تو ملا زد چار مان
دیم گل دا چا دا گتو پروت پخو کے دا جانا نمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لیونی اچھی منس دے ملا خاوری خکل ول دی دا جانان کو سیتا تلل دی دو امی درما کی دل دی لیونی سجدہ سدا ملا زان خاوری کول دی تمستے دا گلو ہار دے آر پخو کی اچھا ول دی لیونی جندل سدے ملا زیم جندل دزما د خول دیدی د سبا د پرو پسلوات دی دمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لبنی وصال صد مولا خیس کی ڈوبی دی
سندرہ تاسو اوردا اس تنور البشر نوید سره خپل مرکه ته دوام ورکو بشر سے تاسو د خپل ماحول خبره وکړه چې کریکٹرونه مو کردارونه مو د خپل ماحول نه د خپل طبقه نه د خپل خلکو نه راغستی دي او تاسو په ډرامو کې هم لري دي چې د نورو خلکو د نورو طبقو کردارونه مو هم راغستی دي او ډیر هم وړاندې کړی دي
نو زب په دې ویم چې او جون کې خو مختلف طبقه دي او مختلف طبقه چې هغه نیگیټیو پازیټیو منفی مثبت دا ټول سیزونه لري نو زیر خبر دغه دمغه معاشره دغه دمغه ټولنه ده نو ما بیا چې کم کردار سره مینه کړی ده نو هغه خپل کردار د خپل طبقه کردار سرمایه مینه کړی ده ما که بیا نواب خولی دی یا ما که سرمایه دار خولی دی ما که غاصب قوتونه په کردارونو کې خولی دی ما د دې لپاره خولی دی چې او زه دې ولسونو ته وخیم چې دغه سړی یو سړی چې دی نو دا زمونږ د دې ډېرو بلها خلکو د بلها طبقو غاصب دی نو ما په دې وجه لکه هغه کردار هم خولی دی کم کردار چې زما نه دی بلکې زما و سره ټول عمر جنگ پاتې شوی دی نو زه ځکه وایم چې ما که د خپلې طبقې کردار لیکلی ما یوازې خدا نه دی کړی چې زه به یو کردار لیکم ظاهره خبره چې زما د طبقې کردار زما د ماحول کردار زما د خورې محکوم او مظلوم کردار د کوم ځای نه زپلی شوی دی نو هغه ورته ما خولی دی چې ستا غاصب دا دی دا دی دا دی دا دی نو ما ځکه هغه کردارونه مې لیکلي دي او دا کردارونه مې هم لیکلي دي او دا د کردار نګارې په ډرامه کې د کردار نګارې د ټولو نه مضبوط ځای دی چې ته هر کردار باندې خپل عبور لري
ما ته علم مطابق استاسو د شعر چې دي درې کتابه چاپ دي نه پوهېږم چې دنه مخکې که چاپ وي یا وروسته چاپ شوي وي نو زما د نظره نه دي تیر شوي نو ستاسو همدغه درې کتابونه دي که زمونږ د اورېدونکو ته لږ تفصیل ورکړي چې نومونه یې څه څه دي او غزل دي پکې نظمونه دي پکې آزاد شعرونه دي پکې محتوا یې څه ده
زما د کتابونو نومونه اول کتاب چې د شعري شعرونو مجموعه ده نو هغه مشالونه په نوم باندې او په سو اتاتی ایم کې لکه دا افغانستان کې چاپ شوی او بیا د ماته غوښه دوه برخې چاپ شوی دی بیا وطن یا کفن دا ډاکټر نجیب په حواله باندې د افغانستان په حواله باندې دا غي ادوارو یو دغه کتاب دی وطن یا کفن زولو مشالونه بیا ما هغه کړی دی او بیا اوس اوس مې یو کتاب چاپ کړو عذاب عذاب لمحه نو دا دغه کتابونه دي دغه چاپ شوی دی او خو زما زیات تر کوشش دا دی چې ما سره کوم نصری ډیر مواد دي چې پای کې کالمونه دي په هغه کې یو لیک یو تاثر دی چې هغه ما تقریبا یو دولس کاله په دغه کې لیکلی دی په لیکوال مجله کې هغه ته مې خیال دی چې دا چاپ کوم افسانې دي را سره هغه مې راغونډې کړي دي چې زه افسانې چاپ کوم ډرامې دي بعضې سیزونه زه به یم چېرې د چاپ شکل کې هم کتابونو کې لکه کتاب په شکل کې ډرامه راشي هغه ته مې خیال دی په روانو وختونو کې زه زما په اراده کې دغه شامل دي چې نثري لیکونه ما سره چې څونه دي چې زه هغه دار چاپ کوم دا خپل مینوالو ته ورسوم ځکه چې نصر کې ما ډیر کار کړی دی او نصر ما ډیر په خوند او په مینه لیکل دي او بلکې هر نصر سره سو واقعات او حادثات او تړلی داسې دي چې زه غواړم چې هغه خلکو ته ورسي.
بشر صاحب یو خبره کیږي تاسو په هم کېدای شي داسې چرته چانه اورېدلې یو ما ډیر اورېدلې د څو کسانو نه مې اورېدل ده او د خپو خلکو نه هغوی وایي چې بشر صاحب ډیر ښه شاعر دی او ډیره ښه شاعري کوي خو وایي نه چرته په مشاعرو کې شعر نه وایي او د ضرورت په وخت یې وایي چې کله ضرورت راشي. نو نه پوهېږم تاسو په دې بیان سره څومره متفق یې خو هغه به غالباً دغه سیاسي شاعري یادوي ستاسو.
دا یو خبره ده خټک صاحب چې واقعي زه د ما د مشاعرو د حاضرې چې کمې دي نو دا ډېرې کمې دي او چې وخت راغلی دی او وخت راشي او بلکې وخت خودیم چې سړی چپ پاتې نه شي ځکه چې زه اکثر د دې متعلق یو خبره کوم چې یاره خاموشي کامی جرم دی. نو دا کامی جرم خو زه نه کوم که هغه نثر دی او که هغه نظم دی زه پل وس کوم چې ځان ورسوم او چې وخت راغلی دی نو ما ویلیم دي او چې وخت راشي زه به وایم هم خو یو خو دا عامې مشاعري دغې هغې ته رسېدل زما د قلم نه مزدورۍ په وجه لکه هغه ډېر سیزونه زما نه پاتې شي د ادبي مشاعرو له تګ ملګرو سره نو هغې ته زه ونه رسم. نو په دې وجه که زما دا غیر حاضري هغې په دې کې اچي چې یاره دې وایي نه څه یا ویل نه غواړي ویل غواړم ډېر څه ویل غواړم چې څنګه ډېر څه لیکل غواړم داسې ډېر څه ویل غواړم د دې لپاره چې خلکو ته ورسوم چې وخت راله کله هم مقرره کړې ده راکوي راله نو زه وینا کوم هم کوم بم هم او که هغه د نثر په ژبه وي که هغه د نظم په ژبه وي خو زه اظهار زیات چې کوم دی نو زه هغه لطیف اظهار خو هغه شعر دی خو زه غواړم چې یاره زه په نثر کې خلکو ته ورسم نو زه ما کوشش دا دی او نظم کې بم هم رسم خو بس زما د قلم نه مزدورۍ په وجه مانې بازې بازې زما دا غیر حاضري لږ خلک ډېر واچوي نو بخښنه غواړم.
خپل سیاسي ژوند ته چې ګورئ نو په هغې پښمانه یې افسوس ترځي که نه اوس هم خوشبینه یې چې یاره دا کار مهم و ضروري و په کار و چې مونږ دغسې کړي وو او راتلونکي خلک به هم زمونږ په پل پلک دي او دا کیسه به مخکې ځي که نه مایوسه شوي یې بلکل چې مونږ هسې وخت ضایع کړو اسم نه کېږي یا مونږ په غلطه لارو داسې مې چېرته خپل سیاسي ژوند ته شاته کتنه کړې ده که نه.
یاره تا چې دا پوښتنه کوله نو بس داسې د سوچ په یو بهیر کې داسې لاړم ډېر لرې پورې که نه ستا دا پوښتنه مې اورېده نو ما وی چې دا پوښتنه خو زمونږ په لیډرانو په کار وه زمونږ په هغه استادانو انقلابي استادانو باندې په کار وه. زه خو یو ورکرو مو یو لیکونکی ما ومه ما خو د هغې دپاره کار کو او به هغه سوچ خو که زمونږ استادانو یا لیډرانو بدل کړی دی پرېکړې یا هغوی ورته څه په بل نظر وګوري نو هغه خو د هغې کار دی که نه. مونږ خو چې زه د خپل ځان خبره کوم چې کوم سوچ دې ځای ته را رسولې ما کوم سوچ په ما لیکلې کړي دي کوم سوچ ما له دا شاعري را کړې ده ډرامې را کړې ده کالمې را کړې دي ستاسو غوندې را دي نور ملګري را کړي دي سوچ ملګري را کړي دي نو زه خو په هغې شریخ پیمانه نه یم زه خو پې فخر کوم زه خو به پې فخر کوم زه پې بیخیخ پیمانه نه یم. ما خو لکه ښه او بد هم په دغې لاره پېژندلې دي ما خو په دغې لاره د دغې ملګرو نه د دغې مشرانو نه د هغې د کردار نه د هغې د هغې سوچ نه د هغې د هغې نظریاتو نه د هغې د هغې انقلابي فکرونو نه ډېره سرات اغېشتې دي خپل کړې مې دي عمل کې مې راوستې دي. البته دې ځای کې به پاتې راغلي وو چې زه ځان ته اکثر وایم چې ما د لفظونو مزاحمت ډېر وکړ د لفظونو مزاحمت زه اوس هم کوم خو لکه عملي مزاحمت چې څه ته وي یو څه ته په کار وي نو هغه مونږ نه دی کړی که هغه مونږ کړی وی یا زمونږ مشرانو هغه په مونږ باندې کړی وی چې مونږ یې دې ته جوړ کړی چې هغه مزاحمت دې ته وایي چې دې ته عمل وایي دا عمل به کول غواړي. نو نن به بیا ستا د دې پوښتنې انداز هم بدلو او زما دا جواب به هم بدلو. زه خوشبین په دغې حواله تر دې حده پورې یم چې زه ویم که یو سیس زمونږ د مشرانو نه پوره نه شو هغه مونږ کشرانو ته پاتې شو که زما نه پوره نه شو زما نه پس کشرانو ته پاتې شو یا داسې یو تسلسل را روان دی چې راځي به نسل در نسل. نو که د هر چا نه پاتې کېږي نو بل ته به یو ښه سوچ پاتې کېږي او یو ښه سوچ به بهر حال یو عمل اخلي او دغه عمل به کامیابی ته رسی.
په داسې وخت کې چې تاسو لیکوال شروع کړه ډیره زیاته مشهوره شوه، بیا ډیره خورېده، بیا یکدم د مالی تندستی راغله او مسایلو ستونزو سره مخ شوه، خو تاسو پرې نه خو بندېدو ته دغه درې لسیزې خو کېږي چې روانه ده. دا یو لیونتوب ورته ووایي نو داسې ډېر بد تکې به نه وي چې دغه کریس چې دی چې تاسو اوس هم لیکوال لا ژوندی ساتلی دی او نه راوباسې په سناس شکل کې. دې سفر لږ حال کړه ته ووایي دا خو ډېر د کړاو نه ډک نه و.
خټک صاحب ته ډېر پخپل ډېر خوږ سړی، نو ټولې پوښتنې دې خوږې دي، ښکلې دي که نه؟ خو د لیکوال په حواله، د لیکوال مجلې په حواله دا پوښتنه سره زه ځکه داسې لږ زیات خبره کول غواړم چې هغې کې درې لسیزې ژوند دی زما، او په داسې حالاتو کې لکه څنګه چې تا وویل چې یاره مجله یا اخبار یا کتاب خو خرڅېږي نه د پښتو، نو بیا تا دا څنګه دونه جاري وساتله یا دغه کار؟ نو زه به دا ووایم چې په دې سفر کې زه یوازې نه یم، په دې سفر کې ما سره زما ملګري، زما د سوچ ملګري، زما د فکر ملګري په ډېرو حوالو باندې ما سره شریک پاتې دي. دا کار دی یوازې نه دی، البته به زه به دا ووایم چې زمونږ دا لیکوال مجله چې ده سیاسي ما ځکه ساتلې ده چې یو خو زما پر سوچ سیاسي سوچ دی، او زما مسله ادبي نه ده، زما مسله سیاسي او قومي مسله ده، نو بیا زما نظریاتي مسله ده، نو یو سوچ خلکو ته رسول دي. نو ما دې ته د لیکوال د لارې دغه سوچ خلکو ته د رسولو کوشش کړی دی. بیا لیکوال بنیادي طور د کمې سیاسي او د کمې نظریاتي لارې سره دی، نو زما ما اکثر چې دا اثر اغېشتی دی د لیکوال په حواله باندې، نو ما د صنوبر حسین کاکاجي د صحافتي ژوند نه، د هغه د نظریاتي ژوند نه اغېشتی دی. دغسې اجمل خټک ما په شاعرۍ کې هم او په صحافت کې هم راغستې دی، او هغه مې په لیکوال کې تر ډېر حده پورې هغه ځان سره شامل ګڼلی دی، او ځان له مې رهنما ګڼلی دی. دغه مشران چې هغې صحافت ته یو ژوند ورکړی دی، صحافت په لاره باندې یو سیاسي او نظریاتي او ډېرې لویې مبارزې دي، عملي کردارونه دي، مزاحمتي عملي کردار ادا کړی دی. نو زما کوشش دا و چې یاره زه دغه خلک کاپي کړم، زه د دغې خلکو فکر واخلم، زه د دغې خلکو هغه نظریات راواخلم، هغه ژوندي وساتم په ځان کې هم، خپل لوستونکو کې هم. او باقي پاتې شو چې دا لیونتوب دی، نو دا لیونتوب خو زه غواړم چې یاره دا دې زما په ټول نسل کې دا لیونتوب پاتې شي، په ټولو ملګرو کې مې دا لیونتوب پاتې شي. دا شعوري لیونتوب دی، دا ډېر ښکلی لیونتوب دی، دا هغه لیونتوب نه دی چې په ځان دې خورې نوري، دا هغه لیونتوب دی د خورې سره مینه، د خلکو سره مینه، د ولسونو سره مینه، د فکر سره مینه، او د خپلې طبقې سره مینه، د خپلې نظریاتو سره مینه، د خپلې سیاست سره مینه. نو بس هغه لیونتوب چې ما ته چا راکړی دی هغې به پرېښي، خو ما کې شته او ما کې به وي. تا یو پوښتنه دام وه چې یاره تا د بندېدو ته پرېنښوه، څوک غواړي چې یاره زما د سفر دې ودرېږي، څوک غواړي چې یاره زه دې د خلکو نه وشوکېږم، که هغه د صحافت د لارې، که هغه د سیاست د لارې، که هغه د لیک د لارې، که د چې هغه خلکو سره تعلق لري، خلکو سره د نزدېکت تعلق لري که نه؟ نه څوک هیڅوک دا نه غواړي، خو بس حالات بعضې وخت کې داسې راشي چې هغې کې بنیادي خبره خو چې کوم دی نو هغه ریاستي جبري چې هغې دې نه پرېږدي چې ته دغه یو سوچ خلکو ته ورسې. بیا ورپسې ظاهره خبره ده چې ته یو سوچ خلکو ته رسې په دې دومره ګران وخت کې، نو هغه به اقتصاد غواړي، دا خو خرڅېږي هم نه. نو ما لیکوال چرې هم په دې سوچ نه دی کړی چې دا به زه خرڅومه، که چېرته ما د خرڅ په سوچ کړی وي چې دا به زه خرڅوم، زه به په دې دوکانداري کوم، نو د دې ژوند به هم ډېر ښه، دې ته به اشتهارات هم ډېر ښه میلاوېدل، دې ته به ایوارډونه هم ډېر راتلل، دې ته به تمغې هم ډېرې میلاوېدې، دې ته به هر څه میلاوېدل. خو د هغې دغه فیزونه اغستل چې کوم دي، نو هغه به بیا د همدې صاحب هغه شعر دی چې ما ته تمغه د بادری تړي، خو شرط دا دی چې به د دې خورې اتل ته اتل نه وایمه. نو داسې به څوک کوي، داسې خو ډېره د ضمیر کتلې هم به وي، نو څوک پوهي چې داسې ضمیر به وژني؟ موږ خو د دې دپاره داسې نه شو کولی چې ضمیر دې ووژنو، د لیکوال ژوند دی پې والم، لیکوال ژوند چې نو بس دغه زما ضمیر دی، او دغه زما سوچ دی، او دغه زما تګلاره ده، اوس می ده هغه چې چونکه د اقتصاد مسلې دي نو نورې مسلې خو به یې هغه خو ورسره ورسره به چلیږي، خو لکه بنیادی طور دار چې دا د ګرانې په وجه ده اوس د چاپ د مرحلې نه هم پاتې شو. نو ما د هغې د پاره دا یو کوشش وکړ چې لیکوال ډاټ کام د لارې مې خلکو ته هغه د رسولو کوشش وکړ. نو اوس یو میاشت شو چې لکه لیکوال ډاټ کام په ذریعه باندې زه د هغې د خپرونې کار ما پیل کړی دی، او زه هغې کې خلکو ته لیکوالم رسوم، هغې کې خلکو ته هغه ډرامې هم رسوم چې لکه هغه خلکو کتلی نه دي یا د نوي نسل نه دي کتلی.
بشر صاحب یو خبره دا هم کیږي چې ستاسو په دې ډرامو باندې د روسي لیټریچر اثر ډېر زیات دی، تاسو څه وایئ دې باره کې؟
خدک صاحب ټولې خبرې رښتیا دي، او چې چا ویلي دي هغې هم رښتیا ویلي دي، او دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې لکه هغې زما په لیک باندې په دا ګمان کوي چې او یاره د دې په دې باندې د روسي لیټریچر اثرات دي. نو زه به لږ غوندې وضاحت دا وکړم چې ما د ټولو نه لومبنۍ د ډرامې د لیکلو نه لومبنۍ هم د میکسم ګورګي ناول ما دا یو استاد را کړو. نو زه خو په هغه وخت کې نه پوهېدم په دې، ځکه چې په اردو د هغې په اردو د هغې په هغه ژبه په هغه انداز باندې نه پوهېدم ترجمه شوې اردو که نه. ما نو هغه ما کتل زما نه ورور هغه واغېسته، او ما لی بیا د اجمل خټک کتاب را کړې د غیرت چغه وي دا وګوره. نو ما هغه کته میکسم ګورکي ناول ما نه پاتې شو، ما غیرت چغه واغېسته، نو دې شاعر کړم. نو بیا داسې چلو شو چې وخت پس ما ته داسې احساس وشي چېر چې دا ناول ما نه ولې دې ورور اغېستې دی چې دا مه ګوره. نو بس یو تجسس یو دغه را کې را پیدا شو، نو ما هغه را واغېسته یو ورځې، بیا مې چېرته را پیدا کړ، بیا مې هغه وکتل چې هغه نو هغه هغې ما ته ډېر خوند را کړ، ځکه چې هغې کې کوم کردارونه دي، هغې کې کوم سوچ او فکر دی. نو هغه وخت زه په دې نه پوهېدم، خو په دې ضرور پوهېدم چې چونکې ما کې د ډرامې هغه دننه هغه اثرات داسې وو چې ما ته به دغې ناول کردارونو ډېر اپیل کو. نو ما هغه وکتل، بیا څه وخت پس هغه ما بیا وکتل. نو دا چې ما په دویم ځل بیا کته کله، نو دغه وخت کې لکه زه داسې سیاسي استادانو سره مېلو شوی وم، هغې سره ناسته مې کړې وه چې زما یو سوچ پرې رسېده چې او دا میکسم ګورکي څه وایي دې ناول کې. هغې هغه اثرات ما کې را پیدا کړ چې او یاره داسې کردارونه په کار دي چې هغه یو سوچ خلکو ته ورسوي. دغه شان دغه اثرات په ما کې واقع چې د هغې داسې د نورو ناولونو چې هغه په اردو کې ترجمه شوي دي، نو هغه به په دې پېښور کې خرڅېدل ډېر ښه ناولونه به و. هغه به ما سره اوس هم پرته دي، هغه به ما کتلې، او دغه شان د دغې اثراتو نه بیا ما ډرامې هغه کردارونه را واغېسته، کیسې مې را واغېستې. او چونکې هغه ماحول او زمونږ هیڅ فرق نه و، بلکې تقریبا یو و، نو ما بیا هغه کردارونه د خپل ماحول کردارونه را واغېستل. دغه سوچ مې ول ورکه، نو هغې نه به ما وخت په وخت خامخا داسې اثرات اغېستي دي. نو لکه ما یو سیریل کړو په 1990 کې سلګې، د هغې نوم هغه ما په ټریډ یونین په دغه باندې مې کړو. داسې کوم دغه اثرات چې تاسو اوس کم یاد کړو، دغه اثراتو لاندې ما بیا هغه لیکلې وه.
تاسو یو ادبي تنظیم جوړ کړی پښتنه لیکوال، که تاسو ته یاد شي زه هغه وخت کې په اسلامي ګارس کې وم، او تاسو ته مې یو لیک درلیږلی و، او تاسو ډېر په مینه ځواب هم راکړی و. تاسو هغه وخت کې مشر سکرتر وای د تنظیم، او غالبا سایل صاحب چې دی صدر و. هغه تنظیم چې و د جمع جوش سره بیا یکدم مات شو، خور ور شو سره. د هغې کیسه کړه ته وکړه چې دا ولې داسې د ادیبانو شاعران په یو ځای نه راغونډېږي سره؟ دوی خو په سیاسیانو پورې ټوکې هم ورپورې کوي او پیغور هم ورکوي چې سیاسیان نه یو ځای کېږي، خو لیکوالان او شاعران هم نه یو ځای کېږي. دغسې راغونډ شو، بیا چې دی په وړو وړو خبرو یو بل سره اختلاف پیدا شي او بیل شي.
ډېرې زړې زړې خبرې ورته یادې دي. خدا یو هم کمال دی چې لکه د یونیورسټۍ د دور خبرې ورته هم یادې دي. نو دا خو ګوره زه درته وایم که چېرې کشر دی که نه مشر یې، چې موږ ته دې ما وختونه را یاد کړو. اصل کې خبره دا ده چې تنظیم کاری ډېر ګران کار دی. تنظیمونه پاتې کېدل په یو ځای او یو سوچ سره پاتې کېدل ډېر ګران کار دی. نو موږ هم د خپلو سیاسي خلکو نه د خپلو سیاسي ډلو نه سو جدا خلک خو نه یو، هم دغه خلک یو چې کوم په ادب کې یو، نو هغه په سیاست کې چې په سیاست کې دي، نو هغه په ادب کې دي. که لیډران نه دي نو ورکران خودي کنه، لیکوالان خودي کنه. نو دا پښتانه لیکوال چې جوړ شو، نو د دې ترتیب موږ داسې و چې صاحب شاه صابر د خوی وبخي، ډاکټر راجو ریشا خټک د خوی وبخي، دواړه وفات دي په یونیورسټۍ کې. یو شپه ناست وو بس، دا چونکه په دغه وخت کې په پېښور ټلویزیون کې د ژبو په حواله باندې، د ژبو د حقونو په حواله باندې، د ټیمونو د وخت د کمی په حواله باندې باندې دا خبرې کېده نو په هغه کې بس مونږ دغه تکینه سودا پښتانه لیکوال دا غم جوړ کړو زه بیا رالم نوم ولق وکړو زه رالم بیا وحدت اخبار کې همداسې یو بروشر ټایپ غوندې یو دغه جوړ کړو ولیکو او هغه بیا خور کړو نو د هغې اولنې صدر چې و نو هغه حمید شریف صاحب و الله دې وبکي او زه د هغې جنرل سیکرټري وم دی اولنې دور او بیا هغې دغه تا چې څنګه ووی نو ټلویژن مخې ته مونږ مظاهره هم کړې وه په دغه وخت کې د ما یو سیریل هم چلېده چې ما ته خپل ډایرکټر وی که نه چېرته ته خو نن رانلې او دا ما ورته وایم دغسې زه نن راغلی وم ستاسو خلاف احتجاج ده راغلی وم او بل طرف ته چې کوم دی نو بیا زما دا کار نو په بل ورځ باندې ځکه زه تا له رالم ما د ډرامې ډسکشن دی نو هغه کار چې کوم تنظیم ما ته راسپارلو یا ما قبول کړو یا مونږ دې دپاره یو لاره یو تګلاره جوړه کړې وه هغه لاره مې هم کوله او دغه مې مزدوري مو د کلم هغه مې هم کوله او چرته چرته هم چې ما دا ویلي چې چرته چرته هم که چرته زما په مزدورۍ کې زما د خېټې او زما د سر جنگ شو زه به سر اخلم او خېټه به قربانوم ځکه چې دا سر یوازې زما نه دی دې کې د ډېرو خلکو یو سوچونه پراته دي هغې په ما یو اعتماد لري زه به د یوې خېټې دپاره د دې دومره ډېرو مینهوالو دا سوچ چې کوم دی نه هغې ته بچرې هم داسې نقصان ور ونه رسوم درد بوله ور نه کوم اعتماد او باور به نه ماتوم نو دغه د پښتانه لیکوال دغه یو تسلسل و یو لاره وه دغه یو تاریخ و یو کال پورې لکه زه دغسې پاتې وم امیر شریف صاحب او بیا په دویم دور کې چې کوم دی نو سایل صاحب د هغې صدر و او ودو د شنغرې الله دې وبکي د هغې جنرل سیکرټري چې ډېر په ښه اندازې او نور یې مغه فعاله کړه او نور یې هم چې کوم دی نو هغه په پښتونخوا کې نورو تنظیمونو سره د هغې هغه جوړښت او تعلق او تړون یې راوستو زه چې به په کوم ځای کې اوسېدم نو په هم په هغه ځای کې به مونږ د دې میټینګونه کول او د دې جاسونه به کول د دې ناستې به هم کولې د دې غونډې به کېدې خو بس بیا حالات او واقعیت داسې راشي چې لکه څنګه تنظیمونه جوړ شي په مینه باندې په جذبه باندې شعوري طور جوړ شي او ډېر په تیزۍ سره خور شي خو بس وخت او حالات هغه په ځای پاتې نه کي دا زمونږ بدبختي ده که هغه زمونږ په سیاست کې ده او که هغه زمونږ په ادب کې ده نو په ځای پاتې نه شو او دا زمونږ ناکامي ده
د ټولنیز رسنۍ چې راغلی د کتاب هغه فرهنګ ډېر حد پورې خراب کړو ختم یې کړو ختم خو یې نه کړو خو لکه کمزوری کړو خلک اوس کتاب اخیستو ته زړه نه ښه کوي دا مصنوعي ذهانت هم پکې راغی د ټولنیزې رسنۍ راغلی په دې دومره د مسابقې او د مقابلې په دور کې د پښتو ادب ته تاسو خوشبین یې مستقبل یې څنګه ګورئ د پښتو ادب
یاره زه به یو خبره وکړم هغه دا ستا د دې پوښتنې په جواب کې چې کتاب په یو دور کې خپل اهمیت نه دی بیللی نه بیلي که نه ټیک ته د هغې نوې دورونو سره نوې نسل سره د کتاب هغه تعلق او تړون بدل شو لکه طریقه او ذریعه بدله شوه که نه دا تاسې کومې ذریعه او طریقې یادې کړې نو دغه بدلې شوې نوې شوې او نوې ټکنالوژي سره چې کوم دی نو هغې هغه خپرونې هم نوې شوې نو د هغې ضرورتونه هم دي ځکه چې هغه د ټولې دنیا دکه مونږ د ګلوبل ویلج خبره کوو نو دنیا ټوله بدلېږي او ظاهره خبره ده چې د هغې بدلون په نتیجه کې کتاب هم تر دې حده بدل شو چې هغه اوس موبایل ته راغی او په هغې کې خلک لوس کوي خو اوس هم هغه خلک چې کتابونه یې لیکلي دي کتابونه چاپ کړي دي کتابونه یې لوستلي دي کتابونه ورسره په المارو کې پراته دي لایبرری دي او د هغې مطالعه کوي د مطالعې هغه شوق او مینه او ذوق لري نو اوس هم هغې له به چېرته په بله طریقه او بله ذریعه باندې او نوې ټکنالوژۍ سره د هغې هغه لیک لوس پهله خوند ور نه کړي دې د مطالعه یو عجیبه غوندې دغه درته کوم عجیبه خو نه دی خو لکه زه د خپل ژوند خبره کوم درته چې یو ورځ ما د شپې لیکل کول زما د لاس ډېر یخ نو ما دستانې دې لاس ته واچولې نو ما بیا لیکل نه شو کولی نو ما هغه دستانه وغورځوله که نه نو زه په دې پوه شوم چې زما د ګوتو زما د قلم او زما د ذهن د دې یو ټیکون دی دا که نه او دې ځای کې که لږ غوندې څه دغه راغلی چې زما د ګوتو او زما د قلم او زما د ذهن تر منځه دا دستانه راغله که نه نو هغه بیا ما لیک نه شو کولی دغسې د لیکلو خپل یو انداز دی لکه زه اوس هم چې کوم دی نو په پاڼو باندې لیک کوم نه بیا کمپوز ته کوم موبایل باندې په دې نوي انداز باندې زه مطالعه نه شم کولی کتاب ګورم کتاب خپل یو خوند دی دغه د خپل خپل دورونو د غری تقاضی دی او هغه به ظاهره خبره ده چې هغه به نوی نسل دغه طریقې او دغه ذریعې هغه به خپلی هغه به قبلی هغې سره به ځي
په ژوند کې مو څه شی ډېر ځوروي په سیاست کې په ادب کې په سماج کې د ټولنیزو معاملو کې تاسو زړه په څه باندې ډېر خوښوي
یاره غټک صاحب دا زورېدل او دا دردونه او دا تکلیفونه دا خو زمونږ ذهني خوراک دی که دا نه وي نو بیا خو مونږ یو سوچ نشو را پیدا کولی، خلکو ته ځان نشو رسولی. دغه هغه چلی چې څونه ودردیږو، څونه زخمی شو، څونه دردونه وزغمو، نو هغه عمره به مونږ کې یو دغه را پیدا کېږي، یو توان را پیدا کېږي. او په داسې سماج کې به ته کومه یو لمحه داسې ونه ګورې چې هغه به تا نه زورې، چې چېرته ستا د سوچ نه خلاف یو کار کېږي او ته د هغې مخنیوی نه شه کولی. نو زما په خیال دا د ټولو نه ډېره زورېدلې لمحه یې، چې ته یو کار کول غواړې او تا هغه ونه کړی شي، نو دا به تا ډېر زوروي. تا مطلب دا یې چې ما او تا او داسې ټول بااحساسه خلک به ډېر زوروي. دغه زورېدل خو مونږ هغې سره عادت یو، دا خو د مودو مودو نه مونږ زورېږو. اوس د هغې زورنې انداز نور هم ډېر بدل شوی دی او نور هم ډېر تیز شوی دی، دنیا تیزه شوې ده. بس زورېدل خو به یې نه او یې دی نو زور د خپل کار کوي، او مونږ به ورته ځان خپله ساندان کړو چې مونږ د وخت او د حالاتو دغه سپېړې څنګه زغمو، او بیا آیا مونږ دې ته را مخ نیسو که نه دغه لاس نیسو چې دا مخ ته خپلې سپېړې نه بچ کړو. یي به دا خو د ژوند معمولي دی.
پخوانی سیاسي ملګري چې سره یو ځای شي اوس نو سیاسي باس کوي که نه ټوکې ټکالې کوي او ذاتي خبرې کوي.
زما خو دا زړه وایي چې یاره دا ته پوښتنه زستا نه وکړم چې تاسو ملګري یو ځای شی نو چې څنګه یې، چې څنګه ته نو دغسې به ځیمه نو چې څنګه تا ته احساس کېږي دا چې به ماته هم کېږي چې یاره څنګه چې خو ډکه زه به دا خبره خیر دی شریکه کړم، ستا دپاره به یې موکم، د ځان دپاره به یې موکم، د ټولو ملګرو دپاره به یې موکم. زمونږ ملګرتیا، زمونږ لاره، زمونږ سفر، زمونږ هغه خلک ته ډېر خواږه خوږې رشتې وي، ډېر خواږه خلک وو. اوس هم لکه چې هر څوک هغه په مختلفو کیمپونو کې دي، په مختلفو نومونو کې دي، په مختلفو رنګونو کې هغې تحلیل شوي دي، جدا شوي دي، خو د ملګرتیا هغه انداز، د ملګرتیا هغه مینه، هغه سلوک اوس هم هغه دی چې څوک یو بل سره ملو شي نو ډېر په مینه ورسره ملاویږي. تا جدا خبره ده چې لکه ملګرو په شریکه څه غوښتل هغسې ونه شو او ملګري هغسې یو ځای پاتې نه شو. زه یو ځای کې یو خبره اکثر دا دغم چې لکه ما ته څوک وایي چې هغه ملګری څنګه وو، نو زه ورته وایم چې نه کنه دوه زمانې په یو زمانه کې مزه یې وایه، وو مه وایه، دی وایه، وو خدای چې بس هغه ستا ملګری نه دی. که زما یو داسې ملګری زما سره ژوندی نه وي خو زه ورته وو نه وایم، زه ورته دی وایم، حال کې زه استعمالوم، په حاضره زمانه کې زه استعمالوم ملګری. باقي پاتې شو لکه ستا خبرې چې ټوکې وشتې کوي، نو د ملګرتیا خو د ټولو نه ښه دغه دی چې سړی ملو شي نو زاړه وختونه وچیړي، نه وو کې کسنی نو په زړه شخوند وي، او دا زاړه پلوانان نه دي، د دې چې دی کوشتې نه پاتې که نه نو دی بیا بل ځای گئی دی، یو یو ځای کټ کې پروت دی، بل بل کټ کې پروت دی. نو هغې وایي چې هغې د زړې کوشتې خبره کوي چې یاره یا څنګه وي، خیال دی چې یو ځای کې مې هغه اوچت کا پاړوانو رو مې بغو، داسې مې توکو، داسې مې را توکو، بل ورته بله خبره کوي، چونکې هغې په خپله دی اوس دا کبډي ده، کوشتې ده، هغه زور ازماینه پاتې شوي، نو په زړه باندې شپند وایي. او داسې د هر فیلډ خلک والا زمونږ په خپله لکه زمونږ ډرامه ډایرکټر چې دی هغې زړو ډرامو خبرې کوي، مونږ د زړو ډرامو خبره کوو، ځکه چې نوې اوس هغه کېدی نه شي، یا هغسې حالات دي نه، یا هغسې خلک نشته، هغسې لاره نشته، هغسې ملګرتیا نشته. زړې خبرې خو بیا ډېرې زیاتې کوي چې هغې کې سړی ځان ژوندی ساتي.
په دې صدۍ کې د پښتنو سیاست ته په کم نظر ګورې، کم خو روان دی، ګټه کوي که نه مسلسل دغسې لکه څنګه چې مونږ د تېرو سلو کلونو نه په تاوان اخته یو، دغسې په تاوان کې به ځي؟
یاره که د تاوان خبره راته کومه که نه چې د پښتنو ګټه او تاوان، نو موږ خو چېرته ګټه نه دی لیدلې، تاوان سره دونه عادت یو چې تاوان هم راته ګټه ښکاري، ځکه چې زه یاره څه نه څه خبره خو روانې که نه، د پښتو خبره روانې، د پښتنو خبره روانې، د دې خاورې د ولسونو خبره روانې، د یو سوچ او د یو فکر خبره روانې. ټیک ده چې بس هغه هغه عمل کې نه راځي، نو پاتې شو د ګټې خبره. نو پښتنو مونږ ټولو خو لکه داسې د تحریکونو نه څه ګټې نه دي لیدلې چې هغه راشي، خو دا هم زمونږ یو ګټه ده چې یو دور یو تحریک را پیدا کړي، یو دور پښتانه دومره قوي وساتي چې کم از کم هغه ځان ته پښتون خو ووایي که نه. بنیادي سوال داری چې اوس خلک ځان ته پښتانه نشي ویلي. دا وګوره لکه آسان مثال به دا وایو چې زمونږ پښتونخوا ته د ټولو صوبو نه خلک راځي، پنجاب هم راځي، سندې هم راځي، بلوچ هم راځي، خپل خپل جنډر وړي او هغه په پښتونخوا کې لګوي، او پښتونخوا کې تنظیم هم شته او دغه هم شته، خلک هم شته او جلسې به هم کوي. یو ځای بل ځای د پښتونخوا ته په دې حواله باندې مقبوضه پښتونخوا ویم، او پښتانه چېرته دا نړۍ چې چې دا خپلې جنډې په دې نورو صوبو کې ولګوي، یا دا نور خلک ځان سره کړي. نو دا پښتانه د تجربې ځایونه دي چې راځي، نو خلک به ځان سره شاملوي. دا یو بحران دی چې لکه خلک پښتانه ځان ته پښتانه به ووایي او که نه، نو دا هم یو لویه ګټه ده. په تاوان کې دا هم ګټه ده چې په داسې حالاتو کې پښتون ځان ته پښتون وایي او پښتون په دې خبره پوه شي چې یاره دا زما ژبه ده، دا زما تاریخ دی، دا زما کلتور دی، دا زما تلان دی، دا زما مشران دي، دا زما قامي تحریکونه دي، دا ماته وراثتونه دي، دا ماته پاتې شوي دي، دا به رسول غواړي.
بشر صاحب، تاسو د قلمونو مجموعې چاپ شوې وې که نه؟ دوه چاپ شوې وې. ما ته غوږ شه، به تاسو قلم لیکلو په وحدت اخبار کې، بیا هغه د کتاب په شکل کې چاپ شوې. نو زمونږ د یو ملګري د خولې وینا ده چې هغه چې لوستو نو ورته ژړل یې که نه؟ نو تاسو چې لیکل هم ورته ژړلي مو دي که نه؟ صرف نور خلک مه ژړه.
جڑا خبر ہے اکڑا نو بس جڑا او خندا خود جون حصہ دنو نہ چی ٹولے خندائی نو کون کئی نہ چی ٹولے جڑائی نو کون کئی بار حال دا جون کولا دا رنگون دی ترکے میں پوری چیز لکھ دو تعلق تے نو چی کم لکھم کا ڈرامہ دا کا کالم دے کو ہر ہاگ لکھتے چی لکا ماں کی او درد را پیدا شوی دے او ماں آگا درد روخ کرے زی با کے دا بی خی لکا جڑا ولے ہم یما خو آگا جڑا دا سی نیسی گنی ماں جڑا نما ماتوالی په حواله کړه جړا داسي چې لکه ما کې هغه درد دې د خلکو هغه زرو کاګم نو زهره خبر چې زه څنګه خوک شم څنګه او درد دېګم نو هغه سي باغ درد په کاغذ راو کاګم لفظونو لبوله شکل ورکوم لفظونو جب بوله ورکوم د لفظونو نو ما چې کم کالم هم داسي ډیر کالمونه ما ته غوښه چې ما دوی شکل مسلسل هغه په وحدت اخبار کې لیکري دي نو هغه کې ما کالم سره یو بل انداز دا کړو چې کالم خو کرنٹ سیزونه تازه روان اشاره چې کمیری آقا کالمی اکثر کنه خپل اپینین با پیش که خو ما کالم سردار یو کار کرو چه ما نوی حالات کرنٹ افیر او بیا آغی که یو افسانوی رنگ یو واقعی و سانه ها دا سی چولی بوا چه آغی افسانوی رنگ بمولور کرو دا آغا دا جڑا آغا دیو لکه پدی اکل بزی و ویسار ورم چه دا ڈاکٹر نجیب شاید مور چه دل تا وفات شنو ما پا آغی ما نیو کالم لیکلی و نو آغا بیا ڈاکٹر سیب سر خطو کتابتو نو آغا دا خپل کتابو سر دغه کالم آغا که ورطا ما اولی گنو ما تا چی چاوڑی و نو آغای چی بیا خطر وڑو جواب روڑو بیا خبر ڈاکٹر سیب کورنوی منگ ڈاکٹر سیب پہیس حالت که لکا مات ندیدی دلی جڑغونیم ندیدی دلی دا سی شکست خوردم ندیدی دلی خوی دا کالمی چی او کتنو دی سر جڑلی و آغا بیا هم آغا جڑای چر پتو منگ نه پاسی دنو اخ پای کتو منگ چی مخصوصونو اغا جلل نو ما تا مفصوص شو چونکه اغا واقعا و حادثه داسی و چی یو خود مور خبره و یو بندیوانی و یو دا وطن حالات داسی و نو زهر خبر رو چی داسی حالاتو که با سرگل خاما خواه دا درد اغا اظهار چی دن اوخ که پشکل کرازی خو اوخ که هم داسی ندوا چی گنی اغا سڑی ما تو اغا سڑی که ما تیده نو اغا بیا نن جونده دلته مات خلق ټول ژوند دي او دلته چې څوک نه ماتیږي نو هغه بیا ژوند نه پاتې کیږي خو اصلي ژوند هم دغه دی چې مات نشي او دی ژوند دي نو د جړا او د لیک کې د ما د کالم په حواله باندې چې د لوستونکو د جړا خبر راشي نو زه هم د ډاکټر نجیب شهید په حواله باندې یو بله واقعه وایم چې ما کله بیا د هغه په حواله بیا د هغه په شهادت باندې لیکلو ما تا یو جهادی ہوئے یو دیر دا غب خلاف یو جهادی راتے ہوئے چیرا منگا تا پخپل دخمن ماندے و جڑولو ما ارتو اے نا دا دا ما کمال ندے دا دا آغی سڑی دا جن کمال دے دا آغی سڑی کردار کمال دارے زمان لفظونو کے کمال ندے دا دا آغی سڑی کردار دا سے ہو بس یرا نور بننو ایم سخ خیر دے خطک سای بازوا زمان دا ساچے مواغشتنو دا دی مطلب دا نری چی گنی زه د ماتوالی خبر کوم یاره زه بس آغا ستا دا دی پختنی پا حواله بانده دا غا کوم چی لکا دا دا یو جرنالیست کمال لی چی آغا چا سر مرکه کئی دا آغا دا زرو دا آغا دا ذهن ندا سی خبر رو باسی چی آغا دردی درد دا ستا کمال لی چی آغا درد مال لکا را تازه که زما پا آواز که کتو یا زما مینوال سو رپندی وینی نو دا دام دا بے وسه یو حالتی چه سڑی دیر سکول غاڑی خو اون نکلی شی دا دا سی خلقو دا دا سی اتلانو دا دا سی مشرانو دا دا سی مزاحمتکارو دا دا سی انکلابیانو دیر حکو ندی پا منگا بانده باید چه منگا دا حکو نا که په نور څه نشو ادا کولی چې په لفظونو کې خو ادا کړو کنه، نو که موږ په لفظونو کې هم دغه کردارونو هغه حق ادا نکړو، د هغې د مبارزو دا حق ادا نکړو، نو زما په خیال موږ به داسې خلکو ته هم ډېر ملامت وي، او که چا کې ضمیر وي نو هغې به خپل ضمیر ته هم ډېر ملامت وي.
ډېره مننه بشر صاحب، او زما ځنه پښتنو هم دردولې د هغې دپاره بخښنه، او د مشال رادیو لخوا هم مننه چې دومره وخت به موږ ته راکړو.
ډېره مننه او تشکر ستا او د مشال چې دونه وخت ما خبرو ته راکړو، ما نه مو پوښتنې وکړې او ما د زړه خواله تاسو سره شریکه کړه. ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، د نور البشر نوید مرکه تاسو واورېده. خپل کوربه راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای پام.